ارست دیوست و برایتان میگوید که چی برای نشر دارد.
مننه سلامت و سی فروغ صاحب، ستړی مشه اته بجې شوې. قدر من اوریدونکو زما سلامونه ومنی په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان ځینې شخصیتونه وایي چې د سولې لپاره چې کومې هڅې په وروستیو کې شوې وي داسې ښکاري چې نتیجه نه لري. د ننګرهار قومي مشران په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو په خپرېدو اندېښنه ښیي. دا او ځینې نور راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. اوس هم د دې ساعت خبرونه واورئ چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی، حکومت وایي د ملي هوایي چلند ادارې په یو تړون کې شاوخوا $200 میلیونه سپما کړي. د پوهنې وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د پوهنې وزارت څخه باندې 2 میلیونه درسي کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران وایي که اضافي غوښتنې ورڅخه ونه سي نو د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته رسیدل ممکن دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلند ادارې په یو تړون کې تر $200 میلیونه زیاته سپما وکړه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غني پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالیه، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلند ادارو قراردادونه وارسول. اعلامیې وایي ځینې قراردادونه منظور او ځینې د لا نورې ارزونې او څېړنې لپاره بلې غونډې ته پاتې سول. اعلامیې دغه راز وایي چې د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې او تړون کې څه باندې $200 میلیونه وسپمول سول. په پرونی غونډه کې د خوست هوایي ډګر د تړون په باب هم د څېړنې پریکړه وسوه چې باید په دقت د خوست والی لخوا وارزول سي. افغان حکومت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونه د چاپ چارې پیل سي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغاني لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته دغه خبر وکړه.
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېده او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لک تر لګه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
د لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپېږي. د دې پروژې لګښت د ډنمارک، د امریکا پراختیا ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا ورکول کېږي. د هلمند مدني ټولنه وایي دولت د نشي موادو د کار او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د ټولنې په خپل اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دولت کروندګرو ته د کوکنارو نه کرلو په بدل کې مناسب بدیل ورنه کړ. د نشي موادو د تولید او قاچاق پر مخنیوي په $1 میلیونه ولګول سول، خو بیا هم دولت ونتوانید د دې ستونزې مخنیوي وکړي. د ټولنې له دولته غوښتنه کړې چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د اساسي ګامونه واخلي. د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې نشته 1 لک کسان په نشو اخته دي. هلمند لا خو ولایتونه دی چې زیات کوکنار پکښې کرل کېږي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکۍ د روایي دوی ته ورکړل سوې بودیجه کافي نه ده او په کار د زیاته سي. د دې درې ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د دوی ادارې ته $6.5 میلیونه بودیجه ورکړې چې د ټول ملي بودیجه 0.2% جوړوي. غورځنګ وایي اوسنۍ بودیجه د سیمه ایز ادارو د شیګنې لپاره کفایت نه کوي.
د په صورت محلي حکومت د رایې بهبود لپاره کفایت نه کوي. کله چې دا تقسیم شي د افغانستان په 350 ولسوالیو باندې نو هر ولسوالۍ ته د میاشتې 6000 افغانۍ هم نه رسیږي. له دغه لحاظ نه یو دقیق کار توجه د دې لپاره پکار ده.
د پداسې حل کې د چې د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې مشر غلام جیلانی پوپل پرون خپل سلورزنی کاري پلانونه بیان کړل. د ویل چې د سیمه ایز ادارو د پالیسۍ او تطبیق ارزونې پیل کړي او تر سلورز به راپور بشپړ شي. د ایران د بهرنی چار وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یو موافقه ته رسیدلی سي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبر پرون ویاناته تر رسیدو ورسته وکړه. د بدلته د تهران پر اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په ورستي پړاو کې برخه واخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري پر یوه داسې موافقه سلاسي چې له مخې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې بل د غیواده لګول سوی بندیزونه لری کړی سي. پرون په بغداد کې بمی حمله لشتر لږه لس کسان وشل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځی ته نږدې وسوه چې 15 کسان یې وشل او 13 نور یې ټپیان کړه. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو سرخلاصي مارکیټ کې وسوه چې 3 کسان یې وشل او 8 تنه ټپیان کړه. هلته د بغداد په جنوب کې د میوو او ترکاریو په یو مارکیټ کې درېمې چاودنې 2 کسان وشل او 3 نور یې ژوبل کړه. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر لبادی پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د ممنوع باس ګوند یو عالي رتبه غړی عبدالباقیل سادون نیولی دی. دی د بغداد دی د پخوانی ولسمشر صدام حسین په واکمنۍ کې د عراق په جنوب کې د باس ګوند د جلب او جذب مسؤول و. سادون په 1991 میلادي کال کې د شیعګانو په ځپلو کې د لاسترلودو له کبله تر تعقیب لاندې و. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعګانو په یو جومات کې وسوه چې د 28 وژل سوو کسانو مړی پرون په پراخو مراسمو کې خاورو ته وسپارل سول. په هغه حمله کې 200 تنه نور کسان ټپیان سوي وه. د کویت پولیس وایي په دې پیښه کې د ځینو شکیلو مشکوکو کسانو په باب یې څېړنې پیل کړي دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې ځینو اړوندو کسانو ادعا کړې چې د جمعې ورځې حمله دوی کړې ده. پرون د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ځینې شعارونه لېږدول چې ورباندې لیکلي وه شیعه او سنی سره ورونه دي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنۍ سرتیری وژل سوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویاند ویل یو سرتیری د جمعې په ماښام له آذربایجان سره پر پوله وژل سوی دی. دوی د آذربایجان ځواکونه د خپل هیواد پر سرتیرو په حملې تورن کړل، هغه تور چې آذربایجان یې نه مني. ارمنستان او آذربایجان له څو لسیزو راهیسې د ناګورنو قرباخ سیمې پر ملکیت لانجه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو سمو شخلاص ازادي رادیو او ری ساعت 8:00 دی. د ازادي رادیو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوه هیوادونو د همکاریو هیلې په مړاوي کېدو دي. د ننګرهار قومي مشان په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو په خپرېدو اندېښنه شي.
ولسو کې ډېر کم خلک پاتې دي، د جګړو د خاطر نه ټول دغه شوي دي.
د کندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د یو والی په ګډون 15 غړي وشلې دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو بندیدا تاییدوي.
په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه 12 ښوونځي ده په تیرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینې خبرداري له امله تړل شوي دي.
دا او ځینې نور راپورونه د دې خپرونې تر پایه پورې چې تر 8:30 پورې دوام کوي اوري. تاسو زموږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په پای کې یعنی د 8:30 لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې ستاسو نظرونه اورو. د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو شکیدو هیلي ورو ورو په مایوسی بدلیږي. د پاکستان د مشرانو جرګې د تیری دورې غړی افراسیاب خټک په دې برخه کې پاکستان ملامتوي. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان همکاري مهمه ده. پر پاکستان تور پوری دی چې د افغان طالبانو حقانی شبکې او هغو وسلوالو مراتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیموي، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي چې هڅه کوي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو زمینه مساعده کړي. په دې موضوع راپور واوري چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افراسیاب خټک وایي د دې کار علت د پاکستان لخوا د متقابلو اقداماتو نه کول و چې افغانستان یې تمه درلوده. ښاغلی خټک چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب ورستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړی دی.
دیر لوی الاتی د پاکستان لوري په دې خبره کې پاتې راتللی چې متقابل ګامونه وجد کی چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدېوالي کو اړیکو جوړولو لپاره د ولی او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمينه غوي هواره غوښته او کوم ګامونه وجد کو. متاسفانه له پاکستان لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکاو دا چې خبره ترې وایي چې شوې دي نو دا خبره ترې وځه کړې چې دا خو غیر رسمی لیدنه کتنی دی. خبره تر خو الوی چی دزبندی شوی وی پا افغانستان کی جنگ بند شوی وی
د دو گاونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څورلسو کلونو کې لپیچومو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي خو اسلام آباد یې ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاوره کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت په پرتله اوسنۍ حکومت کڅام د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي. اوس له دغه هواده د سولې په ټینګښت او روغ جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوس ښکاری. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په ځینو مشخصو مواردو کې د همکاري تمه درلوده چې هغو غوښتنو ته د پاکستان لخوا مناسب ځواب نه دی ویل سوی.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی سوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو. همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو لنډتال څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه سره سوي دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په افغانستان کې ګڼ کسان بیا د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولت د دې هیواد په وړاندې د جدیت غوښتنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوې چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ښکېلې ګڼي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ځینې شخصیتونه او چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسله کې همکاري او د اړیکو شکیدو هیلې په مړاوي کېدو بولي. د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې او پخلاینې د خبرو لاره اواره کړي خو داسې ویل کېږي چې البته ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان په دې برخه کې صادقانه اقدام نه کوي. د ازادي رادیو ځینو اوریدونکو په دې موضوع نظرونه څرګند کړي دي. بلوڅ صافي د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي د پاکستان حکومت هڅه کوي چې زموږ حکومت له منځه یوسي. او بسم الله له نیمروز ولایت لیکلي دي باید هیڅکله په پاکستان باور ونه شي ځکه چې پاکستان هیڅکله رښتینی نه دی. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. په همدې موضوع خپل نظر په مستقیم ډول څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به همغه مهال درته اعلان کړو. سر له اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ نظر راوړئ.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاستوي هغه وخت راغله چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کښېنولو ژمنې پوره کړي. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی آزادی رادیو ته وکړه. په دې موضوع صفی الله ستانکزای راپور لري.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي خو جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړي ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وي خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو یو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پتا مېو نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو کومې ژمنې چې کیږي باید عملی شي
جنبې عملی به خپله اختیار کړه
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملی کېدو ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان پر اختینی توګه د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وی افغان حکومت د پاکستان لدی پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده خغلی قاسمیار ازادي رادیو ته په دیړه وویل
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
فلمن چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیات او اجنډا وخت او ځای نه خبر شو مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري خو دې کې هم کومه اب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو خر کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوی لوبه پیل کړې ده افغان سیاسي کارپو ودیر صافای د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي
وخت کې یک جانبه قسم موضوعات
کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې به خبره پاتې ده لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو
با مخالفان طالبان نشست خواهد
کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شوي حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابت شي نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر وستلی ده صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
که تاسی هم دی افغانستان و پاکستان پا اریکو نظر سرگندوی نو لاتنیمو بجو و روست آزاری رادیو تا تیلفون وکره لاتنیمو تر نهنیمو هر یک شنبه میکروفون ستاسو دی
جنگ دیولکش به سول خواه
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی
په کندهار کې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 بې تغړي وشل شوې دي په عین وخت کې یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په وشل شویو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالباري هم شامل دی له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور واوري
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوان ولسوالۍ په ګرما واکسیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې د دولت 15 شپېته وسلوال مخالفین وژل سوي د خپلواک په وینا په وژل سو وسلوالو کې د ملا عبدالباري حاجی پیر ملا نیک محمد ملا تاوزا او ملا عبیدالله په نومونو د وسلوالو طالبانو مشهور قومندانان هم شامل دي
د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې ګاچکتیوي عملیات چرولي چې په نتیجه کې تر دم پورې پولې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې په هغو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر قومندانان هم شامل دي که وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي
د والی ویان وایي عملیات د څو نورو ورځو لپاره هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي په اینی حال کې بیا امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه وژل سو وسلوالو کې ملا عبدالباري هم شامل دي چې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی وو د سرچینې په وینا وژل سوی وسلوال د هلمند څخه میوان ولسوالۍ ته داخل سوی وو او د کشفي ارګانونو د راپور وروسته د عملیات پر مهال وژل سول د دولت وسلوال مخالفینو تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي
د ننګرهار یو شمیر قومي مشران او د ولایتي شورا غړي د مرکزی حکومت کمزورتیا په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو د خپرېدو سبب ګڼي او وایي چې خلک د دې ډلې او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو قرباني دي په دې موضوع قاسم سولمل راپور لري
په هیواد کې څو لسیزو جګړو او بې ثباتیو افغانان دومره ستړي او ناتوانه کړي چې شایي هغوی نور د طالبانو او نوې رامنځته سوي داعش ډلې ترمنځ د اختلافاتو له امله د رامنځته سویو ستونزو توان ونه لري د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په یو شمېر ولسوالۍ کې د طالبانو او دې ډلې ترمنځ لبل هر وخت نه زیات دوی اندیشمن کړی دي. د ننګرهار د سپین غر او اچین قومي مشر حاجی عثمان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د دغه ولایت په زرګونه اوسیدونکي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له ویرې له خپلو کورونو کډه شوي.
نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په یو ورځ کې اووه دېرش کاله جنګ شوی په ولس کې نور څه پاتې په خلکو کې به څه پاتې په ښځو کې څه پاتې په ماشومانو کې څه پاتې دي. د یوې خوا نه دوی په خپل ملک کې جګړو باندې اختې بلې خوا نه حکومت دي کله په یو ځای باندې چاپه غورځي او کله بل ځای باندې چاپه غورځي. هغه ولس هلته چې پروت ارش په د مرګ په انتظار کې دي او د خطر په انتظار کې دي. ولسونه خو ټول په کډه شوي جلال آباد ته راغلي. دا چارواکي دروغ دي چې کډې نه دي راغلي. ولسو کې ډېر کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نه ټول دغه شوي دي.
په وروستۍ میاشتو کې په ننګرهار، لوګر، زابل، غزنی، هلمند او کندوز کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي او ولایتي مسؤلان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکوي. سربیر پر دې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د دغه ولایت په غنیخیلو، کوټ، پچیراګام، خوګیانو او د شینوارو په شپږو سیمو کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي. ویل کېږي دغه ډلې په سیمو کې خپل قاضیان مقرر کړي او د ولسي جرګو په وسیله یې د ستونزو پر راورولو بندیز لګولی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې پر سیمو یې د داعش ډلې ولکه ټینګه کړې وایي چې له شرعي اصول پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نسته. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی اسدالله مراد په دې باور دی چې ولسونه د داعش د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابروي ځکه چې دوی له حکومت څخه ناراضه دي. مراد وایي چې د دغو ډلو د اختلافاتو قربانیان ولسونه دي.
داعش وایي او که طالب وایي دا چې راځي دغه دوه ویشت ولسوالۍ د ننګرهار ته د مرز نه را تېرېږي که چېرته ولسونه پاهنګ اوسي دا خلک یو چېرته شپم کوي یو د غرمې ډوډۍ هم خوري د سهار ناشته هم کوي. اوس خو روژه ده د نمخ کې نو دلته کم آهنګي موجود دي. زه فکر کوم دوی فراشوتي دي او چترې نه نه راګزارېږي. دوی د مرور په ولسوالیو ونه کې په کاریاجاتو دي ونه کې په کلو دي ونه کې نو د دې نه جوتېږي ثابتېږي چې د وخت حکومت زموږ د ولسونو حق او حقوق خپل وخت برابر نه ورکي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبان او داعش ترمنځ اختلافاتو په تېره په ځینو ختیځو سیمو کې زور اخیستی. په وروستیو کې د داعش ډلې د دوی مشر ته د طالبانو دغه لیک په ځواب کې چې ویلي وه د دوی په منځ کې د تفرقه نه پیدا کوي او په افغانستان کې د یو واحد صف جوړ کړي. د یو غږیز پیغام په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې که طالبان د اسلامي دولت د ځپلو هڅه کوي نو په خپله ځان ته قبر کیندي. د اسلامي دولت یا داعش په دغه خپور شوي پیغام کې چې د دوی د ویاند محمد العدناني په وسیله لوستل سوی راغلی چې په خراسان کې داسې خلک دي چې د الله په لار کې د جهاد دعوا کوي او وايي مجاهدین دي خو هغوی د پاکستان او نورو استخباراتي ادارو ملګري دي. په پیغام کې طالبانو ته بلنه ورکړل سوی چې د دوی له لیکو سره یو ځای سي او د قوم او ملت پر ځای د خلافت لاره ونیسي. د دې پیغام په اړه مو چې کله د طالبانو نظر وپوښت نو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ویل تر هغو چې داعش دوی ته په خطاب کې څه نوي ویلي نو دوی هم په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. تر دې پخوا برطانوي ورځپاڼې ټایمز لیکلی وه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو جنګ سالار، نادان او بېسواده او هغه یې له سیاست او روحانیت لرې کس بللی و. ننګرهار یوازینی ولایت نه دی چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو ژغ ترې راپورته کیږي، بلکې تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې هم د دغه وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه خپره سوي وه. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات د حکومت په ګټه دي.
زه فکر کوم چې داعش که غواړي چې قوت پیدا کړي طبعاً هغه ډلې چې د حکومت په جنګي کې د هغې نفوذ باید کم کړي. نو که چېرې داعش راوچتېږي طالبان ته طبعاً د هغې د نفوذ او قوت لپاره یو خطر دی. اما دا بیا دې پورې اړه لري چې که چېرې حکومت وشي کړي د افغانستان چې یو صحیح پالیسي ولري او حکومتداري ښه کړي او د خلکو اعتماد راواخلي نو زه فکر کوم چې دغه اختلاف د دوی او د حکومت په اوږده وخت کې.
بلخوا حکومت هم په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است هم برای مردم ما.
دی وایي ننګرهار هم د خلکو، حکومت او هم د ملي امنیت شورا لپاره یوه د تشویش وړ سیمه ده. په دې برخه کې اقدامات شوي دي. د روف خادم په نوم د دوی لومړنۍ هسته له منځه یوړل شوه. د غرض یو شمېر قوماندانان د ملي امنیت عمومي ریاست له خواني ول سوي دي خو په خوشيني سره په ننګرهار کې ستونزه دومره زیاتېږي چې یوازې ملي امنیت نسی کولای د ستونزه حل کړي او د حکومت له خوا په دې برخه کې یو ستر پروګرام تر لاس لاندې دی او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات وسی. په دې وروستۍ کې په ټولنیزو شبکو کې د داعش په وسیله د دوو کسانو د وژلو او همدارس د یو کس د سرغوڅولو د ویډیوګانو په خبرېدو سره د خلکو په منځ کې ویره او اندېښنه زیاته سوې. خلک او څېړونکي له افغان حکومت غواړي چې د دقیقو پروګرامونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ په وجه د مړینو شمیر دوام لري. تر اوسه پورې 1200 تنه مړه شوي دي. چارواکي وایي چې یوازې پرون د ګرمۍ له لاسه 2 تنه مړه شول. له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نیشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د رواني میاشت د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د 6500 جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تیرو 3 ورځو کې د دوی مرده خانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مرده خانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې 4 ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 25 لا وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې پر ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه، خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې پر ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره په یو خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی به د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته سفر وکړي او د ایالتي حکومت له چارواکو سره به د کراچۍ په وروستي وضعیت خبرې وکړي.
بهرنی سیلانیان د تونس له تفریحي سیمې چې د جمعې په ورځ د یوې مرګونې حملې شاهده و وتلی دي. په عین وخت کې ګڼو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له تونس څخه ووزي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
په تونس کې د اروپا اتباعو ته د تفریح موسم په ویر بدل شوی دی. دوی نور لیوال نه دي چې په هغه هیواد کې پاتې سي او کوم ګواښ ورپېښ سي. د مسافرتي خدماتو شرکتونه معذب سوي چې ژر تر ژره د بېلابېلو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایانو خوندي انتقال ته زمینه برابره کړي. پر ریو امپریال مرحبا هوټل د جمعې ورځې د حملې په ندیر شو وژل سویو کې 15 تنه بریتانویان، یو جرمنی، یو بلجیمی او یو آیرلندی ښځه شامل ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دغه حمله دوی کړې، خو خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې. کارین مازارت د بلجیم تاب اده، هغه چې د جمعې ورځې په حمله کې روغه پاتې سوی وای، غواړي ژر تر ژره خپل کور ته ولاړ شي. دا وای وحشت دی. زموږ سره ماشومان دي چې غواړو رک روغې کور ته ستانه کړو. خپل کورنۍ لرو، خاوند مې په کور کې دی او موږ غواړو چې د خپل کورنۍ غړي بیا وګورو. د پرونیو راپورونو پر اساس د مسافرتي خدماتو شرکتونو په زرګونو بهرني سیلانیان له تونس نه ایستلي دي. د تونس د ګرځندوی چارو وزیر په تونس کې د یو وسلول سړي لخوا د جمعې ورځې حمله یوه انساني غمیزه بللې ده. دوی وویل چې د دې پیښې د عاملانو په وړاندې به جدي اقدامات وسي. د بریتانیا تبع الیس فیچر وویل بیا به تونس ته ولاړ نه سي. نور نور رخصتی او تفریح نسته. دلته د یوې بلې اونۍ لپاره پاتې کیدل هیڅ معنا نه لري. زما زوی او موږ ته نور رخصتی نسته. په همدې حال کې بلجیم له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له تونس نه ووځي. په لندن کې د بریتانیا په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر توبیاس ایلوټ پرون وویل د 2015 میلادي کال د جولای د اومې له هغې حملې وروسته چې په لندن کې وسوه، د جمعې د ورځې حمله د بریتانیا د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د انتخاب شوي موضوع په اړه نظر څرګند کړئ. خو اوس به قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان حکومت وای د ملکی هوایي چلند د درې په یو تړون کې تر 200 میلیونه ډالر زیات سپما وکړه. د جمهور رئیس د مطبوعاتي اعلامې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورونی چارو، ترانسپورت، مالیه، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلند ادارو قراردادونه وارزول. افغان حکومت وای پر راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل سي. د لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپېږي. د هلمند مدني ټولنه وای دولت د نشه یي موادو د کر او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې اداره وای دوته ورکړل سوی بودیجه کافي نه ده او په کار د زیات سي. د ایران د بارني چار وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه ته رسیدلی سي، په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبرو پرون بیاناته تر رسیدو وروسته وکړه. پرون په بغداد کې بمی حملو لښ تر لښ لس کسان وژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځي ته نږدې وسوه چې 15 کسان وژل او 14 نور یې ټپیان کړه. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او اذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنی سرتیری وژل سوی دی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد من ستار فروخ و همکارم عصمت ساربان را از رادیو آزادی بپذیرید. در یک ساعت دیگر برنامه مایکروفون شما پخش می شود. موضوع این برنامه است که در آغاز برنامه شنیدید که شماری از مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند. همین موضوع برنامه مایکروفون شما هم است و می توانید برای ما زنگ بزنید و نظر و پیشنهاد خود را در این مورد مطرح کنید. شماره های تماس به برنامه است 0799-203-540 و 0700-822-755.
یش مر اوریدون کو د افغان بیسیم د اته سوه اتل شمیرې له لارې نظرونه رالیږلي دي او نورو ته هم سترګې په لار یو. له دې لارې هم کولی شئ چې لنډ نظر څرګند کړئ. مثلا عبدالرحیم مطمئن لیکلی دی وایي باید په پاکستان پسې څوک ونه ګرځي. د ده په نظر پاکستان دوه مخی سیاست لري او باید خپلې هیلې که څوک خپل هیلی په پاکستان پوری تړي نو دا سیاسي لیونتوب دی. بل اوریدونکي حکمت الله حماس له هلمند لیکلی دی چې باید پاکستان ته هیله ونشي. یو شمیر نورو بیا لیکلی دی چې افغانستان بله چاره نه لري، باید له پاکستان سره همکاری زیاته کړي څو په خپل هیواد کې او دغه راز په ټوله سیمه کې سوله او ثبات راشي. همدارس د ټلیفون له لارې کولی شئ چې خپل نظر د دې موضوع په ارتباط څرګند کړئ. 0992-203-1540 او یا هم 0928-202-1555 زموږ د ټلیفون شمیرې دي.
بله شنونده های عزیز، اگر شما سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم را دارید می توانید به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. یک شنونده روی خط تلفن داریم، پاسخ میتیم به ایشان. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
سلام رو رسید.
سلامت و سه مهربانی کوی صاحب.
خبر خود سے دا دے پاکستان او دے مہاجرین او دے طالبان او
بله
بله
دا ټول دې کیمپو کې د عملیات وکړل مدرسې ټول شان بند کړل حتی چې یو طالب یو ملایم چې پاکستان په علاقو کې پرې نو د ټولې را وایستل
بله نو
خبره داسې ده چې افغانستان خلک دې په خپل مابین کې جوړ شي پاکستان ته عجب نشته پاکستان دې موږ په کار کې کار نه تلرو بدای
درست
پاکستان دې موږ ته دښمن نه ده ټول درې څلور میلیونه خلک هلته پراته دي موږ ته معلوم ده باور وکړه یو ملا په جومات کې پرېنښوده لاسټیکرونه یې راکښته کړل بوازونه یې سیاتې بند کړې هره معامله یې بند کړه نوښ په کابل کې ده
صحیح مننه
تشکر از تلفون صحبت شما از تماستان
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي تو خیل زابل څخه دی
السلام علیکم که خیم زابل ولایت شاجول ولسوالی ستر په تماس کې څروان ساتا او محترم فاروق صاحب خپل د مينې د سلامونه وړاندې کوم
سلامات
تشکر سلامات مهرباني صاحب
ام استاد چې د خبرونه په موضوع په خپل موضوعونه ویلای شي چې پاکستان دا ډیر لوی کال حتی سلویش کال کې چې په افغانستان کې دا بیا امنیتی دا کارونه شروع کړي دا هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې آرام آرام راشي ځکه چې زموږ ته په کلي کې په همسایو کې معلومه ده د سیاسي کار جوړې نه بلکې دا څه ضرورت لري زموږ حکومت دوی کوات ورسره پر نه ده ځکه چې موږ دا سیاست نه واده چې جمهوریت دې چې څو ډول ډول هیڅ ویه مقابله ونه کوله دا یې څوک حکومت او اغربیان او انګریزان او امریکایان ټول چې ماتې ورکړي ورته سیاست کې مجبور دي باید موږ ته داسې امتیازات ورکړي چې هغه په قدرت لاندې پرته له ډیورنډ له کړې نو مجبور یو موږ ټول کارونه تر ده لاندې دي نو انسان هم له ده راځي مهاجر هم درېږي روپۍ د دوی تقصیره چلېږي نو باید خپل خپله ماتې ومني نو دا معلومه خبره ده مخاده مقابله څوک نشي ورکولی زموږ بدبختانه زموږ سیاست مداران په خپل مابین کې سره ولاړ دي یو د بل حکومت نه سره کوي بدبختي ده نو د بدبختۍ په سبب باندې مونږ سره خامخا لویه ته کېږي باید امتیازات ورکړي خدای خوشحاله کړي او طالبان هم باید خوشحاله کړي دغه دوه چاره نه لري چې سوله رامنځته کړي په افغانستان کې یو کار هم نه
کوي
سوله خو نه په خپل طبیعت نه کېږي سره یې ووایي وایي زه په خپل طبیعت کار کوم باید یو څه د نورو خبرو ته هم غوږ
ونیسي ډېره مننه سلامت اوسئ کور رمضان بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي
السلام علیکم سروان صاحب تاسو تاسو ټول اوریدونکو سلامونه احترامات کوم کوم انور صدیقی ده پکتیا
مهرباني کوئ صدیقی صاحب کور دی ودان
خیر اوسئ سروان صاحب خبره دا ده چې دا غا ما کنه مولا ده چې کله مجاهدین درته حاکم د دې پر ضد طالبان پیدا شول چې دا شروع په ساته او د مجاهدینو لمنې ټول کړې اوس ما چې صاحب بیا تکرارېږي اوس طالبان چې کله ځان ته حاکم شوي دي یا پیدا شوي دي او د دې په ضد داعش ډله پیدا شوه چې اوس د هغو لمنې ټولې دي دا د په افغانستان کې د افغانستان سرحدونه نه دیوال لري نه داسې بل څه لري اوس هوا ولسوالۍ کې دوه ویشت کیلومتره سرحد موږ د پاکستان سره لرو چې په اووه کیلومتره کې حکومت غوښنه لري کنټرول لري نو دا دا معنا لري چې هر څه کولی شي چې هر وخت خاوې ورېځې راشي او منطقې کې خپل کوښښ یا فعالیت شروع کړي نو خبره دا ده چې په افغانستان کې ټول که ګوندي ملکونه دي که نور دي استخباراتي کړی کار کوي او د مو په پارلمان کې د مو په وزیرانو کابینې کې مو په ټول افغانستان کې هر ملک خپل خلک لري چې هغه دوی ته کار کوي موږ خپل وطن سره وفاداره نه یو خپلې خاورې سره وفاداره نه یو نو نظر مې دا دی چې د پاکستان پالیسي واقعا دوه مخې دی د هغو باور نه دی په کار د مطبوعاتو نه رسنۍ نه اورو چې په ورځې کې تقریبا یو نیم سل افغانان مري د هغو وینه چلیږي زموږ ملک تباه شو تباه کېږي دا خبره دا دی چې د پاکستان ایسه استخباراتي کړی نه پرېږدي زموږ ملک یو خپل خپلواک افغانان افغانستان جوړ شي د مور استخباراتو نه مو دا غوښتنه د امنیت ملي نه چې همداسې کسان ووځي پریته ورولږي ځکه چې د بل کور رنگوي خپل کور کې ضرور رنگيږي
پری
کې د ناسې پولیات شو چې مارکونه سي او تبې ته بخپل راځو شي دا چې د مل جوړ دی د بخپل ابو سنه روم دی حکومتونه جوړ دی او مو په ملک نو حکومت لري دی او دې ولسته دې شهر وخت یې نیم سلام غوړون دی ورته په وینه کې لږیږي مري خا خبره ده چې دوی تنداش وزر باور دي چې بل هغه امتیازات چې دوی امریکا نه خلی د افغانانو په سر دا ډیر غټ امتیازات دوی ترلاسه کوي او بیا افغانستان ته او په کومې نړۍ ته چې وایي چې موږ په افغانستان کې د سولې طرفدار یو هیڅ وخت دا نشي کېدای افغان ولس دغه ګونه خړو بوته وایي چې پاکستان به موږ سره سوله وکړي یا به مو پرېږدي موږ خپله شخصي دا نظر دی سره وایم
ډېره زیاته مننه انور صدیقي صاحب
یک شنونده دیگر ما هم تماس گرفتن بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی بله صاحب مهربانی که وسه
سلام علیکم
و علیکم السلام
زابل وجود کداد په وای د ولسوالی د راجی آزادی ته سلام وړاندې کوم
سلام باشه بفرمایید
ما پښتنه ورونه د ما پښتنه او نظر دا دی چې افغانان خپل سره د وګړي د اتفاق دې زمزه مشران ولې یو شنبه نشه خطا ایستلې چې څنګه په پنجاب کې وجنګوي دې خپل هر یو زمزه مشر وایي تر ما هغه زما یو څه لږ څه د دې بس نه پنځه لاته د دې نور سلام علیکم
سلام تاسو
شما
یو په بل اوردن کې به مو ورو بیا به څو پیغامونه سره ولولو مهرباني ازادي رادیو
څاروان سي سلامونه تاسو ته هم کار ته دي ټول اوریدونکو ته ستاره د ځم دي فاکټ یانه
مهرباني خو اجازه یې سي
څاروان سي موږ بده سي وې چې موږ ان له غوانان زموږ مشران ان له سالوي خلکو په دې تجربه نه د خاصه پرې تي دي ملمون سره څوک له اوسه کوي زما د مشرانو نه داخله دي چې مشرانو تاسو روزي خورئ که واښه خورئ چې بیا هم زه هغه خپله ږیره خپله او په لاس کښې ورکوئ دوی مونږ سره دا څلوېښت کالو کیسه وکړه چې نن به دوی سره یو روغ بډ وکړي هو تا نه به ګټه واخلي دې لاسلیک کښې دې تړون کښې دې موضوع کښې ولاه که ته ګټه ترېنه واخلي که چېرته ګټه مو ترېنه واخیسته نو دغه
ډېره مننه سلامت وسی عبدالکریم له هلمند لیکلي وایي د پاکستان حکومت ټول هغه طالبان له خپلې خاورې وویستل چې په جنګ کې یې برخه نه اخیسته روزي محمد له هلمند د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي وایي زما په نظر پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي ځکه چې د پاکستان شاو مخ نه معلومېشي امام الدین له غزني څخه لیکلي دي
خدای نظر از ولایت هلمند نوشته است 30 سال می شود که پاکستان افغانستان را فریب می دهد حکومت افغانستان باید بالای این کشور اعتماد نکند
بل اوزون که عبدالباقی داوری لهلمند لیکلی دی چه ویزما په نظر پاکستان نغواری چه پا افغانستان که سول راشی داوری دا حمله کړی چې پاکستان ملامت نه دی زموږ افغانان ملامت دي وای دا افغانان په خپل جنگی شي ځکه چې جنگ په افغانستان کې روان دی فواد احمد صافی لیکلی دی وای موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي په افغانستان کې جنگ پاکستان راوستی دی اوس به بیا هم اوریدونکو ته د ټلیفون له لارې ورشو او د دوی نظرونه به واورو خو البته له لنډې خبرتیا وروسته
بله پس
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید یک شنونده روی خط تلفن داریم بله بفرمایید رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
بله
خبری
بله بفرمایید
علیزه امده هلمند سلام علیکم
و علیکم السلام
اوریه
بله صاحب علیزه صاحب بله صاحب علیزه صاحب ستاسی خبری اورو
نظر داره سلامونه تاسو ته استاد صاحب د درونکو ته وړاندې کوم نظر می ده د پدغه حق د رسول يم سروان صاحب د یو د شاله روان دي دغه حکومت پر اتلو سره دغه پاکستان زموږ دشمن دی که دوه سه هر څوک شي دی هغه خدای کې موږ دشمن بولو کې دوست بولو ولی خو خبره په موږ کې ده چې موږ دغه نفر خپل پلمن کې د پاکستان پلمن کې یا د پاکستان د ایسا پلمن کې وراچو نو دا تاوان موږ دی که د پاکستان دی دلته داسې شروع دي په خلک بیا یا بیا پاکستان هیڅ چاره نه لري اکثره خلک د دې افغانستان چوار نه شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. نجیب الله حقیار له کندهار لیکلی دی وایي داعش هم پاکستان جوړ کړی دی او اوس غواړي چې د طالبانو په ځای په افغانستان واکمن کړي. عصمت الله له هلمند لیکلی دی وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او موږ څو لسیزې کیږي چې د پاکستان لخوا خراب یو. ولی له زابله لیکلی دی که طالبان له افغانستان سره سوله ونه کړي نو پاکستان به د دوی په ځای داعش واکمن کړي.
از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیمکارت های افغان بیسیم به شماره 818 پیام کوتاه بفرستین و در این پیام نظر و پیشنهاد خود را در ارتباط به موضوع این برنامه مطرح کنید. یک شنونده روی خط تلفن داریم، پاسخ می دهیم تماسشان را. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام.
مهربانی صاحب
ما نظر داده اوروره چې هر سوسی په کابل کې چې معمولی شانتی انفجار موسین په پاکستان وراره وي داخل خبره نه ده.
بله صاحب
زکه موږ په خپل کابل حکومت معلومات ده.
صحیح مننه ستاسو پیغام هم دومره و خپور شو. دا د بل اوریدونکی لرو، نور هم هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسی شي.
بفرمایین شنوندی عزیز، بفرمایین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلوان صاحب تا استام کارانو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
سردار اند قرمای سوال سوالی نزنګ درته ولې صاحب.
مهرباني کوئ صاحب.
صاحب مانا زړه د پاکستان دا افغانستان څو د ډیرن د خاطر ورسره ځان نه څه ما ګمان دا راځي او ما په څه نظر نه راځي چې دا پاکستان د افغانستان څنګه لاس نه او یو پاکستان دا کوشش لري کچېره د افغانستان حکومت د سره اړیکې ولري او د هند سره روابط ولري د نشي نه افغانستان ته او په افغانستان کې خپل لاس ونه وي. ولې دا ډېر وخت کېږي ډېر کلونه کېږي چې پاکستان د افغانستان ګټې خوړلې دي نو اوس نه غواړي چې افغانستان برقراره شي، افغانستان آباد شي. که چېرې برقراره شي نو دا کنر رود به دا پاکستان ځینې را وګرځي په افغانستان کې مصرف شي. نو چېرې چې یو سړی خپل تاوانونه ویني نو په بل دولت کې چېرې غواړي چې په افغانستان کې دی قرار راولي یا دی ګوته قرار کښېني.
تشکر از شما. یک تماس دیگره هم پاسخ میدهیم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم درواز تاتا و جادادی روزی گتولو تا سلامونه وانی.
سلامت حسی مهربانی
دروان سه دیمان نظر خودتا تیدا چی دا تینزی دیخ سالکی گی افغانستان کی جنگ او دا تو جنگ دی پاکستان لکو دا پاکستان و دایش را وست او یو تور دی بید اصل من که طالبان و دایش و ایرو ای بلرد و دوار یو کی.
بله سه
نه افغانستان بریدی په قراره، طالبان هم د افغانستان دی، د موږ ورونه دی، خو نه پوهېږي طالبان حکومت سره یې وسته ډېر دی ختم دی. اوس به همدغسې وژنې یو بل باندې به یې وژنې، کله به اردو وژنې راشي زما نظر خو داسې وسله کېږي او خپل وطن ته راشي او دا خپل وطن جوړ کړي نو دا به ډېره ښه خبره وي. پاکستان نه چې نه جوړېږي پوځي د درې پنځه نه مخې د حوالات پاکستان کې چې په نوم افغانۍ نیوه او انتقاد به ورسره ونیو به ککاډ به نوم ورسره او ټول طالبان چې چېرته وکړي نه راوتی نه تلو کورونه.
بله صاحب.
بله
مننه چې نظر مو څرګند کړو. کور ودان بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ازادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. مهرباني.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
سلام تا تا
هم
کار تلفن سلامونه سلامت
من نظر خدا را از این دولت ما نه پاکستان ما نه مدن بس چه تطالیب چه ور کولسی نه به داعش په افغانستان کې وجنګي یو نه پاکستان او نه وکی نه په نه باندې قرار قراری وسی
صحیح مننه چې تلفن
نظر تان بله یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی
سلام علیکم بفرمایید
سلام خسارت
مهربانی
پاکستان از مدن و از آزادان خطا دسکالا یا سندو دسکالا تقریباً دادی منگا اومان خدی منگا دیر کرا سندی خود بات بیشی یو پاکستان دی منگا فمل که اندال درستی شروع کرده اندال از وانی که تینی که کلا یا غلام پکی فیدائی که کلا در غلام پکی فیدائی که تر سو باری چه دیده گردی پکی خوندی در شوایم ها که بخیر خیب اشرفانی به هر سو دیده دیده سربران دی دوی دیده دیده سردار داو خان اون دیو فالی داو خان دیده مدد فقار داشت داو زوای زیاده اختر میزل که اوم او یاد دید چه خبر هست دختر روزان در دستمون سده نو خالف شهیدیم دیو راجب سرزون طالبان شهیدانیگی و دو شهیدانیگی دشنور شهیدانیگی زو انده ها شده چه چه بگه با بابا کنیدی انده ها تری بسول به نظام اطلاع که او یاد دفت به خلاص و شوه سی تاتو بسیده شروع و شروع و شده هست دیمده چه تی و تیمده عمل تا تیمده که یا با اساسم چنمون شد سر جلم با بوره چی که و یا بسول افغانستان پیبان ختم شده تی دراجی بقرار را دی پاکستان باشایی
سی
حالی ادونه که یا غاز پخانه پوهان و اینا دا و اخوکی 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 که نه منگا نفید بشه وزرکی منگا پسوال بانی دوی دار
ډیره مننه سلامت اوسئ لیکن په نړۍ کې څومره هیوادونه دي ټوله په سوله او دوستۍ کې سره اوسي د ژوند کوي ګډ ژوند کوي همکاري کوي اړیکې لري راکړه ورکړه لري پر حال بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
هلمند ولایت څخه خبره کوم
مهرباني کوئ صاحب
نظر می دغه دی چې د پاکستان او دغه کټګوري او منجور کټګوري چې پاکستان موږ سره ښه نه زموږ جوړ برا و چې جوړ ته زمينا مصايه د کې خواغه ولا کني ضرورت لري چې په شل کال د نور سره ښه نه زما خپل دغه نظر دی افغانستان خلک کم ملایان چې دي کم مشران چې دي کم قومي مشران چې دي باید دا یو هغه جرګه جوړ کړي خو ترته وکړي ان شاء الله الرحمن خپل بدا څنګه چې خپل کوټه سره حل په بل نار کې
صحیح
تشکر از شما
بله او که په بل کې دا لګي پاکستان کې د مور تاریخي دښمن دی
ډیر مننه چې تلیفون
دیگر هم پاسخ میتم بفرمایئ رادیو آزادی است
بله السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی کوی اکبر زای صاحب
زکه چې پاکستان زموږ په تاریخ کې دښمن پاتې شوی دا دښمن به زموږ ووسی ان شاء الله پاکستان زموږ دوست نه شي جوړېدای ځکه په تاریخ کې زموږ سره د دوستۍ کار نه دی کړی چې زموږ افغانستان ته د امن امنیت یو خبره راغلی وي افغانستان پاکستان د هغه په تاریخ کې زموږ دښمن پاتې شوی او دښمني به کوي نه ولاکه سوله پرې وي نه له پاکستان او نه سوله راولي پر نن ورځ د پوری زموږ د افغانستان حکومت څنګه او بیا هم دا خطر کوي چې افغانستان اردو باندې د افغانستان حکومت راځي دا نه نظر وړي رمنه
سلام
تشکر از شما
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو د میکروفون ستاسو
سلام حسین د لغمان لنګار څخه
مهرباني کوئ صاحب
روز زموږ د مشتو ټول پاکستان سره د پوښلې افغانستان کې کوم نام نه چې دا د ټول پاکستان
بله صاحب ستاسو ټلیفون قطع شو خو خیر پیغام به مو شاید هم داو
تماس دیگر هم میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی
بله بفرمایید
عبدالله فریادی میکابل ولایت
مهربانی کوئ فریادی صاحب
زما پښتنه دا ده وروره که زه رښتیا مګر اول دې د ایران سفارت وروتړي دوه دې د پاکستان وروتړي او درم دې د هندوستان وروتړي او افغانستان کې به ډېره زر سوله راشي دا ما واورې او تاسې
بله
در دولت سفارتونه چه کړی ان شاء الله اونځه د زړه ټول لږه
صحیح مننه ستاسو صحیح کور دی ودان مننه د ټولو شخصي نظر ده هرڅو کول شي چې نظر څرګند کی کورم مدن چې نظرم څرګندوي بل اوریدون کیلرو
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام اسما سلام دوه ته خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي
زما نظر دا دی د روزګانو د چاچنو له ټولې سم احمد هاشم اړیکنی وجه ده ما نظر دا دی چې دا دایس دل چې د وکی د په ننګرهار کې دل د چاچنو ته دی راځي خو یې چې نو سم طالبان څنګه چارواکسته کراګ د لږه غمو تکشین یو غو د وکنه به ولایتونه به سره قرار افیا
صحیح ستاسو نظرم واوریدل شو بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بله بفرمایید
رادیو موټیټک و علیکم السلام لطفا ل رادیو لری شی یا رادیو ټیټکی کنی بیا مجبور یو شو چې ستاسو ټلیفون قطع کو نه متاسفانه ونه شو ستاسو
بله
در رادیو لوړه و
یک تماس دیگر هم میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربان
بله بفرمایید
مهربانی کوی صاحب
بله بله میشنویم بفرمایید
دغه کارون نشې دی دا لات تلیفون
متاسفانه ستاسو اواز قطع قطع کیږي تاسو دوباره تماس ونیسئ او خپل موقعیت بدل کړئ چې تلیفون مو سم کار وکړي بل اړوند کتاب نوبت ورکوم مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسې مهرباني کوئ سر
سر اوسې مننن نظر خو زما دا دی سروان چې افغانستان کې کله حکومت په جوړېدو باندې راغله دی ډاکټر نجیب د وخت نه تاسو اندازه ولګوئ چې هغه حکومت په جوړېدو کې رالو مالدار نواز شریف چار کله پاکستان کې یا صدر وزیر اعظم چې افغانستان جوړېدو ته نه پرېږدي دا نه غټ موټت بل نشته دی په ټوله دنیا کې او د پاکستان یې سي وغواړي چې ټول دا نه وړي چې افغانستان کې روغ راشي
صحیح مننه سلامت اوسې چې نظر مو سرګن کو بل اوردون کې حمله رو
بله بفرمایید رادیو آزادی است تماس شم فکر کنم قطع شد
یو تو پیغام بو ولولو هاشم جان ل مرجع څخه چې د هلمند ولسوالۍ د لیکری دی وای پاکستان افغان حکومت نه پریږدي چې په افغانستان کې سول راشي محمد قاسم قاسمی ل هلمند لیکلی وای زما په نظر پاکستان غلطه وای غلا وکه د کور خاوند ته وای بیدار اوسه
برای عزیز شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودن حالا هم تماس تلفنی یک شنونده ما را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی کوس و علیکم السلام خوشحال
آمد باشید بفرمایید
خبر مهربانی کوس
ما به نظر د هم د پاکستان لخوا روزل شوي خلک دي د پاکستان لخوا رالېږل کېږي د طالبانو او د افغانستان د حکومت پر ضد باندې روزي دلته افغانستان ته راځي
مننه سلامت اوسې کور ودن بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
افغانستان موضوع ده په دې کې پاکستان نه ملامت په دې کې د افغانستان حکومت ملامت دی ولې په دې سره چې د افغانستان حکومت
سید محمد نسیم لهلمند لمرجع څخه البته لیکلی وای د افغانستان حکومت خپل باید له طالبانو سره سوله وکړي پاکستان ته ضرورت نشته خو حفیظ الله بیا لیکلی دی چې وای د طالبانو سره سوله د تر هغه پورې نشي کېدای تر څو چې پاکستان اراده نوي کړي د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ حالا
فهم
مهرباني کوي صاحب
بفرمایئ صاحب تماس تم برقرار شده لطفا صحبت کنید
نه تلفن قطع شو خیر
بله یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی وکی
تماس شنه
خیر دوی تلیفون هم قد شو حکمت الله معروف له کابل څخه لیکلی وای پاکستان هر وخت افغانستان سره دوه مخه سیاست کړی دی او نه غواړي چې افغان دولت پر خپل پښو ودرېږي او زموږ د دولت سیاست هم د پاکستان په وړاندې کمزوري دی. نو لټول اردوونکو څخه مننه چې تر دې شیبې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل. د خبرونه له خبرونو وروسته هم دوام کوي. تاسو کولی شئ چې مشتپه 0993 2540 او هم 0923255 شمیرو له خبرونو وروسته ټلیفون وکړي، او یا سر له اوسه هم کولی شئ چې په 0923 پیغام یا اس ام اس را واستوی.
بله، اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم را دارید می توانید با شماره 818 پیام کوتاه برای ما بفرستید. از شنونده های ما که این کار را کردن سپاس گذاری می کنیم. آیست آیست رسیدیم به ساعت 9 صبح وقت کار.